ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د 2013 کال د مې د میاشتې 14 نیټه ده زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخري خبري سات کې ستاسو هرکلی کوم په دې غړې کې ستاسو لپاره د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو اصرار لمومنتا چې خبرونه وړاندې کړي
سړی مشرو امید خبرونه لنډیز د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل د پاکستان په قومي اسمبلی کې منظور شو د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډمهاله نه بلکې دوامدار عمل دی او د جرمنی بنو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې دا هوډ تکرار کړی چې د ایران اټومي تړون څخه د امریکا د وتو باوجود به دوی د دې تړون برخه وي او زه خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو بل نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې منظور شو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په اړه د یو دیر شم آئینی ترمیمی بل په حق کې 299 یوازې یو یې په مخالفت کې رای واچولې پر دې مقایسه اسمبلی ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی وویل دا د ټولو شریک بیل دی او د یو نیم سل کالو تاریخ بدلول دي بلخوا پر دې مقایسه اسمبلی ته په خپل وینا کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه وویل نوموړی وایي دا به په تاریخ کې لیکل کیږي چې د بل وړاندې کولو لپاره د اسمبلی د غړو اړینه شمیره هم اپوزیشن پوره کړه خو زه پر دې خپه یم چې زموږ ځینې ملګري له اسمبلی واک آوټ کوي دا بل به اوس سینټ ته د منظورۍ لپاره لیږل کیږي د هغو وروستو به یې ولسمشر لاسلیک کوي او بیا به همدغه راز د فاټا اصلاحاتو عملي کول پیل شي د یاد بل مخې په فاټا کې به اف سی آر نافذ قانون اف سی آر ختم شي دوی ته به صوبای قبایلی سیمو ته به په صوبای اسمبلی کې نمائندګي ورکړل شي او هلته به د پاکستان د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک وغځول شي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډمهاله نه بلکې دوامدار عمل دی نوموړي ویلي چې دا اصلاحات قانوني پرمختیایي او انتظامي اړخونه لري د کومو پوره کول چې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه ذمواري ده وزیر اعظم شاهد خان عباسی دا څرګندونې د چهار شنبې په مازدیګر د خبر ایجنسۍ په جمبروت کې د بجلی جوړونکي او ګریس سټیشن د پرانستې پر مهال کړي شاهد خان عباسی وویل په قبایلی سیمو کې به اعلی عدالتونه خپل کار هغه وخت پیل کړي چې کله هلته د پولیسو او د نوی عدالتونو نظام پرځای شي د خبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ نه وړاندې کوي دا خبره د خبر پختونخوا د حکومتي ګوند تاریخ انصاف یو مخکښ او د صوبای اسمبلی غړي شوکت یوسفزی د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ډیو ته وکړه د ویل دوی تیاری کړی وو خو اپوزیشن ګوندونه ورسره له مرستې کولو په شا شو
دا پټه فیصله و چې په بجټ نه پېښ کړي نه مېن وځه خدا و سیکنډلی دا چې اپوزیشن به بار بار وی چې دا تاسو دغه بجټ نه پېښ کوي اورال نو انتظامی بجټ پېښ کوي نو موږ په سټیک شو چې کله موږ تیارې و کنه به ځای رسته شو نو یې په دې چې څو نو خو به موږ ورته ځو ماسم بجټ نه پېښ کوو موږ مخکې نه موږ دا فیصله کړی دا
لا هم اپوزیشن ګوندونو پر دې اړه سندي ویلي په بخور کې میشتو سیانو غوښتنه کړې چې دوی د هلته له کریسچن کالونی ونه ایستل شي دوی د چهارشنبه په ورځ په بخور کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې ویل چې د ځمکو یو قبضهګره ډلې دوی له کالونۍ وباسي د مظاهرې ګډونوالو ویل د پاکستان چیف جسټس او د پوځ مشر دی د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې دوی له کریسچن کالونی ایستل غواړي تر اوسه حکومتي چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي ریپورټونه وایي تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شي دا خبره یو شمېر امریکایي رسنیو د ځنو چارواکو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې کړې ده د 2018 کال د مارچ له میاشتې را په دوی خوا جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د برنو ځواکونو عمومي قومندان دی ټاکل شوی د روسو ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون نن په سنټ پیټرزبرګ کې د ایران په اټومي تړون او هم په شام او یوکران کې پر شخړو خبرې وکړې. د ولسمشر په حیث د مکرون روسیې ته د لومبې سفر دی. د روسو له غو ده چې وروستۍ اونۍ د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل هم ماسکو ته تللې وه. پوتین او مکرون پروسه کال په فرانس کې ملاقات کړی و. پوتین د صدرۍ کمپاین دوران په ماسکو کې د مکرون له سیاسي مخالف سره هم لیده کاته کړی و. ماسکو یورپ دا وخت پر دې سفارتي هلو ځلو بوخت دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ شوی هغه اټومي تړون وژغوري چې امریکا ترې وتلې او له خطر سره مخ دی. د جرمنی بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې دا هوډ تکرار کړی چې د ایران اټومي تړون څخه د امریکا د وتو باوجود به دوی د دې تړون برخه وي. په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیکوماس وویل چې هغه د مای په درویشتمه د خبرو پر مهال د امریکا ملي امنیت سلاکار ته د جرمنی او اروپایي اتحادیې موقف واضح کړ. نوموړی وویل چې دا تړون تر ټولو ښه لار ده چې تهران د اټومي فعالیتونو له شروع کولو منع کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر او د امریکایي ملي امنیت سلاکار ترمنځ د ملاقات یا څرګندونو په اړه سپینې ماڼۍ تر دې دمه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی وه چې د جرمني بهرنیو چارو وزیر به د مای پر درویشتمه د خپل امریکایي همنصب مایک پومپیو سره ملاقات کوي چې دا رنګ د ایران د اټومي تړون د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د دې تړون له مخې په ایران د غرب لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لرې شول چې په بدل کې به یې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه او سم د موسم حال او کرنسي به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 110 روپۍ او یا پیسې اخستل کیږي او 113 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ شل پیسې او 115 روپۍ شپېته پیسې. یو ایرو 113 روپۍ شل پیسې او 113 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ او 23 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ شل پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 40 شپېته پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم حال او د کرنسي بي مووري دي په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو ریپورتونه لرو. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا لپاره د اصلاحاتو بل منظور شو. د پاکستان وزیر اعظم پرون جمرود تتللې د سیمې مشرانو ته یې ځنی باورونه ورکړي، خو د سیمې خلک څه وایي؟
دو وی د دو حکومت کې چې مونږ په فاټا کې تعلیم ایمرجنسی لګولې رو، حالانکه په بوډا کې نن سبا سکول نه، نن سبا وسه پرې ویرون پروت دي، د خلکو کورونه ویرون شوي دي.
د ورکو خلکو لپاره د قائد اعظم په هنتون زده کوونکو پر لټ وهلې کوم خلک ورک شوي دي؟
ڈاکٹر صاحب کے خدا کے انجینئر صاحب کے خدا کے بزنس مین کا غریب سڑے کا مزدور کاش کا اور دے عمرے لدا سے ہم بھی کہ دو لاکھ کو بچے ہم چکڑے دے.
د پاکستان او نړۍ ورسپانو ته کتنه او د روجې په اړه ځنګړې لړۍ هم لرو. او باورای چې په سواد کې خلک د سین په شګو کې زمرود لټي.
کاروبار ځنه جوړ کړل په خپل کور کې لګنه لگا او لکه دې چې په کې چانسونه منصور په کې د ګیدل دي لگا خو لکه ولوم لا کوربه په کې هغه سي دا ورځي سلويخ درو هغه سي ډیر درو هغه سي دي.
نور راپورونه هم لرو د مشال ترسنګو سي. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د فاټا اصلاحاتي بل منظور کړی شو. دا چې دا بل څومره مهم دی په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د خپل همکار احمد شازمی سره خبرې کوم چې دا مهال را سره په سټوډیو کې موجود دی. اعظمی صاحب هرکلی درته وایم. او اولنۍ پوښتنه دا ده چې بل خو منظور شو، د دې بل نور تفصیل څه دی؟
ډیر مننه. دا بل دا به وایو چې د فاټا اصلاحاتو باندې دوه کال وړاندې کار هغه وخت شروع شو کله چې پاکستان مسلم لیگ نواز واکمن ګوند یو کمیټه وټاکله د سرتاج عزیز په مشرۍ کې. دغه 15 کسیزه کمیټې د فاټا د اوو سیمو، یعنی اوو ایجنسیانو دوری او سفرونه وکړه او هلته د خلکو سره ولیدل او بیا ځینې سپارښتنې راغونډې کړې. هغو سپارښتنو ته یو د مسودې بڼه ورکړله. هغه مسوده بیا څو ځلې مخکې هم قومي اسمبلی ته وړاندې شوې وه، خو د قومي اسمبلی د غړو شمیر به پرانه و. نو نن بلاخره دغه قانوني مسوده وړاندې شوه چې 342 غړي لري قومي اسمبلی. په دې 342 غړو کې د 228 ضرورتو چې دغه قانوني مسوده منظور کړي یا تصویب کړي، نو 290 کسانو یې په مثبت رای ورکړلې او 11 کسانو د دې په مخالفت کې رای ورکړلې. نو دا قانوني مسوده منظور شوه، خو دا لومړی او اخیری پړاو نه دی. د دې وروسته به د وس دا مسوده به اوس ځي سینټ ته، د پاکستان سینټ کې چیرې د دې منظوري ورکړه، د دې وروسته به بیا ځي د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته، ځکه چې فاټا په خیبر پښتونخوا اسمبلی ګډېدل غواړي یا هلته زم کېدل غواړي، نو د هغه اسمبلی تصویب یا منظوري هم ورته پکار ده. کله چې هغه منظور رسوه، هغه منظور کړل، بیا به نو پر آئینی اصلاحاتو باندې کار شروع کیږي. په هغه کې د سیټونو معامله ده چې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی او د سینټ سیټونه دي، هغه کې به بیا څه بدلون راځي. لکه یو خبره دا کیږي چې اوس فعلاً په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې 43 صوبایي اسمبلی سیټونه دي. کچیر فاټا په خیبر پښتونخوا اسمبلی ګډه سو، نو بیا به د فاټا لپاره 24 سیټونه ورکول کیږي. نو دا ډول به د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سیټونو شمیر 45 ته ورسیږي. او همدا ډول د سینټ کې اوس فلحال 2 سیټه لري فاټا، او په قومي اسمبلی کې 12 سیټونه لري. نو کچیری دغه پروسه تکمیل سی پای ته ورسیږي، نو د سینټ چوکی به لمانځه ولاړ سي د فاټا، ځکه چې په پاکستان کې سینټ د داسې برابرۍ استازیتوب پر بنیاد باندې جوړ دی چې هر صبح خپل خپل شل استازي لري او ټول شمیر د دوی د 144 تر رسیږي. نو د سینټ د چوکیو شمیر به د 144 څخه راټیټ شي، شپږ نوي ته براسي، او فاټا به بیا هیڅ سینیټر خپل ونه لري، ځکه چې دوی به بیا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی برخه سي. ورسره د دوی د قومي اسمبلی وس 12 چوکۍ دي، او دا 12 چوکۍ هم په راتلونکو وختونو کې چې کله دغه پروسه بشپړ سي، نو دا به هم بیا کمیږي. خو فیلحال په دې بل کې دا ویل سوی دي چې د فاټا د قومي اسمبلی او د سینټ دغه چوکۍ چې 12 دي، دا به 15 پورې پر ځای باندې پاتې
خپل حال باندې وي. اعظمي صاحب، که په اخر کې راته دا مو وایي چې دغه کم بل چې نن منظور شو، د دې مخالفین څوک او د دې طرفدار څوک وو؟
د دې مخالفین دوه ګوندونه وه چې جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او فضل الرحمن ډلې د جماعت علما اسلام دوی دا دریز درلودي چې په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو لپاره باید د هغه ځای له ولس څخه پوښتنه وسي. دوی د ریفرنډم یا ټول پښتنې غوښتنه کوله، او په دوی کې بیا ځینې کسان نور هم وو. هغوی بیا دا ویل چې فاټا دې ځان له صوبا یا ځان له کونسل جوړ کړل سي، ځکه چې دا د پخوا څخه یوه خپلواکه سیمه پاتې شوې ده. خو دا نور خلګو لکه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله چې په حکومت کې ده، پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او دغسې نور ګوندونه، هغوی بیا دا ویل چې دوی دا غواړي چې فاټا د پاکستان سره یو ځای کې، په دې خاطر چې د پاکستان وګړي د پاکستان د آئین یا اساسي قانون له مخې کوم حقونه لري یا کوم مسؤلیتونه لري، هغه باید د فاټا خلک هم ولري. په دې کې تر ټولو زیات د کړکیچ موضوع چې وه هغه اف سی آر قانون دی چې هغه په فاټا کې رایج دی. د 1901 کال څخه هغه وخت چې انګریز دلته واکمن و، نو د پاکستان د خپلواکۍ وروسته په 1940 کال کې همدغه قانون پر هغه ځای پاتې شو د فاټا لپاره. نو اف سی آر به لمنځه ولاړ سي، او د پېښور های کورټ او د اسلام آباد های کورټ د واک دایره به وفاټا ته بیا په عملي توګه باندې وغځول سي.
ډیره مننه احمد شاه زمي و چې موږ سره په نن په قومي اسمبلی کې چې د فاټا اصلاحاتي بل کم منظور شوی دی په غیړه باندې خبرې کولې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو شاملول ښه کار دی، خو کېدای شي دا په راتلونکو ټاکنو کې یو سیاسي کړکېچ رامنځته کړي. د هغه په خبره هغوی په دې د دې په یو ځای کېدنې مخالفت کړی، هغوی به په راتلونکو انتخاباتو کې وکاري. ګولایز د رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې، په لومړي کې پوښتلی چې آیا دا قانوني بدلون به عملي شي؟
دا آئین کی ترمیم خود ضروری ہو، دینا بغیر خود اصلاحات فاٹا کے نکی دا دا چی اس سنگ ترمیم منظور شو نو فاٹا چو دے نو دا اس دا خیبر پختونخوا یا ویسی نو دا خو دید پارا خو تیاری روان و دید پارا خو پاکستان مسلم لیگ نواز چکم حکومت تے اگی کوشش کو چی اتفاق رائے پی جوڑے شی. خو بیا ہم اگا مخالفت چی مخ کے نام مولانا فضل الرحمن و محمود خان چکزی کو اوس موجود دی وقی د غونډه چې کوم شی وو پرون وزیر اعظم سره ټول سیاسي ګوندونو په حکم ګډون نو کړی، ننم هغې رای نه ده ورکړې، واک اوټ کړی دی. دا د چوس دغه فیصلې خو وشوې، یو لارښودنه وشوله چې اصلاحات به کېږي او خیبر پښتونخوا به چې دی نو د هغې د اسمبلۍ لپاره به هم ټاکنې کېږي او ټول فیصلې خو وشولې. خو هغې باندې اوس عمل کول دي، هغې دپاره هم دوی سو فیصلے کو کھڑی دی چھ سخ کال با اکتوبر کے دا چکم لوکل گورنمنٹ تے شہر والی دا داغی تاکنے بکی گی، بل کال با بیادوی فاٹا کے دے خیبر پختونخوا اسمبلی دے پارا تاکنے کئی. خدا طول چکم کارون دی پولیس نظام را وستل فاٹا کے یا عدالتو نظام را وستل یا دا چکم حکومت یا وعدہ کرے دا چھ سل عرب روپے با فاٹا لورکی لس کال دے پارا ہر کال، نو دغه فیصله چې خوشوي دي خو هغه باندې عمل کول نو دا اوس یو ډېر یو مشکل کار وای دی که په وخت لګي او چې پاکستان کې فیصله خوشي بیا په هغه باندې عمل نکړي.
رمولا صاحب، په کدی کې دا یو خبره ده چې دوه ګوندونو لوی ګوندونو د دې مخالفت هم کړی دی، نو آیا د دې مخالفت هغه څه ملاوي چې دې ته هم څه پاملرنه کیږي او کنه؟
دا دوه سیاسي ګوندونه چې دي، خاص په ګمل مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام چې دې نو هغه اثر شته تدی قبایلی سمو کې او څه قبایلی مشران هم د هغه مرګتیا کوي. دا ښکاري چې دا اوس کمی ټاکنه کیږي په جولای کې، نو دغه دواړه ګوندونه به په دې مسله باندې به هم د خلکو نه حمایت حاصلولو کوشش کوي. کوم خلک چې د انضمام مخالفت کوي نو دوی به هغې راغونډوي، هغې به یو ځای راولي او کوشش به کوي چې په دې نوم باندې هغې د خلکو نه رایه واخلي چې یو خو د فاټا د خلکو نه تپوس نه دی شوی، یو جمهوري طریقه په کار وه، ریفرنډم په کار وو. بل هغې به دا وایي چې فاٹا خلق دا حق تے شاقی زان لصوبہ ہو لری دا بدوی ما پشل مند دین با یو انتخابی کمپین کی یو مسئلہ جوڑے گی پدے با خبری کیے گی. خدا وس دا نور چی کم سیاسی گندو ندی آگے چی دے پا حق کی دی چی انزمام اسی اصلاحات اسی مائی بخبر خبر پی دوست پدے فاٹا خلق تبا یو دا موقع هم لکت سر لاس اسی چی آگے اس رائے ورکی چی کم فیصلہ صحیح دا.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې فاٹا اصلاحات یو اوږدمهاله عمل دی او په دې اړه به پارلمان د قبایلي سیمو له ګټو سره سم اقدام کوي. شاهد حقان عباسی پرون په جمرود کې ویل چې کله فاٹا کې د پولیسو او عدالتونو نظام راشي نو بیا به سپریم کورټ او پېښور های کورټ خپل کار پیل کړي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راغی.
شاهد خاقان عباسی پرون مازیګر په هلیکاپټر کې له اسلام آباد د خیبر ایجنسی جمرود سیمې ته ولاړ او هلته د 132 کیلو واټه بجلی جوړونکي ګریډ سټیشن پرانسته وکړه. پر دې مهال د مشرانو یو جرګه هم اور بدل شوی و چې ورته د پاکستان وزیر اعظم وینا وکړه. شاهد خاقان عباسی زیاتره خبرې د فاټا اصلاحاتو په اړه وکړي. نوموړي وویل چې په فاټا کې اصلاحات راوستل لنډ مهال نه بلکې دوامدار عمل دی.
دا د یوې ورځې یا یو ساعت کار نه دی، دا یو لړۍ ده چې دوام به ولري. د دې قانوني اړخونه هم سته، پرمختیایي اړخونه یې هم لري، انتظامی اړخونه یې هم سته. دا ټول به سرته رسوو او دا به په شریکه پوره کوو. دا به هغه وخت سرته رسیږي کله چې پکې ټول سیاسي ګوندونه شامل سي. موږ ته معلومه ده چې د فاٹا د اصلاحاتو په اړه نظرونه سره ویشل شوي دي، خو د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ به هم هغه کار کوي چې د قبایلو په ګټه وي. موږ د قبایلي ایجنسیانو راهداري ټیکس ختم کړ او اوس به قبایلو ته مالونه او خوراکي توکي هم هغه ډول بې له ټیکس وړل کیږي لکه څنګه چې د پاکستان نورو برخو ته وړل کیږي.
کچم د پاکستان سینټ د اپریل په میاشت کې د فاټا اصلاحاتو لمخې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رای کار تر قبایلی سیمو پوری د غزولو منځوري ورکړې وه او وروسته ولسمشر ممنون حسین پر دې قانون لاسلیک هم وکړ، خو هلته لا هم اعلی عدالتونو کار نه دی پیل کړی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل وینا کې په دې اړه وویل چې اعلی عدالتونو به خپل کار هغه وخت پیل کړي چې کله په فاټا کې د پولیس او لاندنیو عدالتونو نظام پر ځای شي.
چیکله ځای حالات سم سي، د پولیسو او د لاندنی کچي عدالتونو نظام جوړ سي، نو بیا به د پېښور های کورټ او سپریم کورټ اختیار عملی سي او د خلکو د اپیل او ریدلو عمل به پیل سي. د قبایلی سیمو خلک د هم هغه حقونو او سهولتونو حق لري لکه چې د هیواد نور وګړي لري. لدی بغیر انزمام هیڅ ګټه نه لري. لومړی به په دې اړه وسایل برابرول ضروری وي. موږ د دې هم اندازه لګولې ده چې دا وخت په فاټا کې د نظام چلولو لپاره هر کال 25 ارب روپۍ ورکول کیږي، نو موږ اندازه دا لګولې ده چې که تر لسو کلونو پورې هر کال په فاټا کې 100 ارب روپۍ خرڅ شي، نو بیا کېدای شي چې دغه ټولې منصوبې سرته ورسیږي.
له شاهد خاقان عباسی سره د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي شاجګول اپریدی او سینیټر تاج احمد اپریدی هم ملګری ول. پر دې مهال په جمرود کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د دې سورې ته په ورغلو خلکو کې د باډي اوسیدونکي محمد الله اپریدی هم وو. نوموړي مشال ریډیو ټول چې د سیمې خلک له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي، خو حکومت تش اعلانونه کوي.
دو وی د دو حکومت کې چې مونږ په فټه کې تعلیم ایمرجنسی لګولې رو، حالانکه په بوډا کې نن سبا سکول نه نن سبا وسه پر ویرون پروت دی، هغه لچا پام و نکړلو. د دهشتګردۍ په کې د خلکو کورونه ویرون شوی دی، چې کم د نور بنیادی سہولتونه روډ نشته دی، چې دا کم ګریسټیشن افتتاح وکړل، نو په تشه افتتاح باندې څه کیږي چې بجلی به کې نوي او بجلی په باندې رون شي او خلکو لته نه فایده ملون شي. د دو چې کم لونه کوي دوه خو لونه کوي، خو بهر حل مال په باندې نشي. او
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې جمرود ته تللی چې ټاکل شوی د پاکستان په پارلمان کې به نن د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو قانون وړاندې کیږي. دا قانون به د تیرې دوشنبې په ورځ هم پارلمان ته وړاندې کېدلی، خو داسې ونه شو.
دا مشال ریډیو ده.
په قائد اعظم پوهنتون کې د سین صوبې زده کوونکو د اتوار د ورځې راهسې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غزولې دي. غوښتنه کوي چې حکومت دې په سین کې د امنیتي ادارو لخوا د لا درک کړی شوی 1200 کسانو درک ولګي او عدالتونو ته دی وړاندې کی. بلخوا حکومت وایي د لا درک کسانو په اړه یو درې کسیز کمیشن خپل کار پر مخ وړي. نور تفصیل د شاهین بنيري په راپور کې.
د زده کوونکو د سازمان مهران سټوډنټس کونسل یو مخکخ اعجاز چانډیو په دې اړه بیګا مشال لیرو ته وویل چې له کال 2015 راهیسې په سن صوبه کې خواوشا 1200 کسان لا درک کړل شوی دي.
2017-18
په کال 2013 او 2013 کې زموږ یو سلو شپږ څلوېښت لیکوالان او د حقونو دفاع کوونکي لا درک کړل شوي دي. د دې پر ضد په کراچۍ کې د دوی خویندو میندو احتجاج کاوه. رینجر ځواکونه، پولیس او په ساده کالیو کې د ایجنسۍ او خلک په دې احتجاج ورغلي دي. زموږ د ښځو سره لاس او ګریوان شوي دي، د هغوی جامې شلولي دي او احتجاج ورته ختم کړی دی. د دې پر ضد په اسلام آباد کې د سینز د کوونکي احتجاج کوي او د آئین لاندې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی جو آئین ہمیں حقائق دیتا ہے صرف وہ ہمیں دیے جائیں.
د حقونو دفاع کوونکي وایي چې د پاکستان په ټولو برخو کې امنیتي ادارې خلک نیسي او بیا یې عدالتونو ته نه وړاندې کوي. د پښتون تحفظ غورځنګ یو مخکخ عالمزیب خان وایي چې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه خواوشا 4000 پښتانه لا درک دي. نوموړی وایي
فلال کومه ته چټینا ډیټا راځي دلی ته او د تقریبا هغه پښتانه دا د تلکر نه پاتې کیږي نه ست کړي نه او دا هره فیلڈ سره تعلق لري. اوس پر تقریبا 4000 پورا مونږه سره ډیټا جمع شوی ده. ډاکټر سٹاف کې بدا کې انجینیر سٹاف کې بدا کې بزنس مین سٹاف، غریب سړی سٹاف، مزدور کاش سٹاف او د عمرې نه داسه هم دي چې دولس کوله بچی هم چکړی دی، 75 سال له توڅه هم چکړی دی.
د لا درک کسانو د درک معلومولو لپاره سپریم کورٹ په کال 2010 کې د پخوانی جسټس جاوید اقبال په مشرۍ یو درې کسیز کمیشن جوړ کړی و. کمیشن تر اوسه خپلې ذمہ تر کومه حده پوره کړې دي؟ په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د قانوني چارو پو شیر محمد خان وایي
جسټس اقبال چې اوس د نیب چیرمین دی، هغه مخکې د دغه کمیشن چیرمین و او هغه دا خبره کړې ده چې د مشرف په دور کې 4000 کسان چې دي نو هغه بهر ملکونو ته مطلب چې ورکړی شوي دي په پیسو باندې، هغه د دې تفصیل بیا مطلب بیان نه کړي چې دوی دا چا ورکړي دي او د دې مطلب خلکو څه کردار او څه جرم و. نو د دې کمیشن چې دی کارکردګي چې ده هغه بالکل ناقصه ده.
د کمیشن د دریز معلومولو لپاره مو د کمیشن د سکرتر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټه یو غړي صاحبزاده محمد یعقوب راته وویل چې د ورکوشو خلکو معاملہ ډیر حساس ده، حکومتې په دغه اړه متعلقه حکومتي چارواکي راغوښتي دي او پښتنې ترې کړې دي. نو موړې زیاتوي
هغې سره باقاعده خبره شوې ده په کې دریاب شوي دي او په هغې باندې کار روان دی. څوک دې ځینې چیزونه داسې دي چې ډېر وخت نه روان نه کېږي په یو ځای نه کېږي.
د ورکو شو خلکو د کمیشن د انکوائری راپور تر مخه د روان کال د فروری تر میاشتې پورې په پاکستان کې 4,000 کسان لا درک وو چې 3,200 کسانو درک پکې لګېدلې دي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د شنګای همکارۍ سازمان درې ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې دوام لري. په دې غونډه کې د سازمان د غړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او قانوني پوهان ګډون کوي. دا چې د ترهګرۍ په ضد د سازمان دا غونډه څومره مهمه ده، احمد شازمی په دې اړه رپورټ لري.
د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د شنګای همکاري سازمان د قانوني پوهانو ځانګړې درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه. غونډه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوا پرانیسته. نوموړي په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل چې دا سازمان د هیوادونو ترمنځ د سولې، امنیت، اقتصادي پرمختګ او یو بل ته د نږدېوالي لپاره نوې او ځانګړې نمونه وړاندې کوي. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه پروفیسر اجاز خټک په پاکستان کې د دې غونډې کېدل یو مهم پرمختګ ګڼي خو وایي چې د ستونزو حل او خپلمنځي اتفاق وخت غواړي.
دې سره تعلق نه چې یو ځکه نه تل نو یو بل باندې کوم اختلاف دی، سیاسي یا ډیپلوماټیکي یا سکیورټي حوالے سره یا یو بل باندې کوم ځایونه لګي ختم کړل. چې ختم شي نو بیا خو به ناشتي ضرورت دي نو کینی نو خپل رائے ورکړي چې څنګه موږ دا په یو ځای یو لیګل انداز کې دي چې څه امپلیکیشن دي، څه کولی شو څه نشو کولی. نو هغه چې به ګوري چې څه کوپریشن لیګلی کولی شو که ترګډ وي دي یو ملک وي بل ملک وي هغه خلاف څنګه اکشن اخیستی.
پاکستان او هند د مودو راهیسې له یو بل سره ترنګلي اړیکې لري او له یو بل سره جنگونه هم کړي دي. بل اړخته دواړه هیوادونه پر یو بل تور پورې کوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او د هیوادونو په نامنې کلاس لري. دا چې دا ځل پاکستان ته د هندي پلاوي ورتاګ او د ترهګرۍ پر موضوع مذاکرات کول به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وکړي. په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو پوه شایق یوسف زی وایي چې د دا ډول هڅو هرکلی په کار دي.
دوړو ملکونو ته پکار دی چې یو مجبوری وی یوزی تتلل نو هغه مجبوری نه پکار راته هغه یو اپورتونټی جوړه کی مونږه غو ګورو یو کال وړاندې یا سو میاشتې وړاندې ایون بچا سره د تصور نشو کوله چې امریکا او نورث کوریا هم چې دې چرته یو بل سره کینی یا ساوث کوریا نورث کوریا به یو بل سره مذاکرات کوي خو هغه سلسله چې دا اوس روانه شو له نو دغه شانتي د سيزونه چې دی دا خدي ویلکم کور پکار دی او دا سلسله چې دا دې پکار راته دوړو ملکونو دا مخته بوزي بجای دی.
شنګای همکاري سازمان په 2001 کال کې جوړ شو چې اته غړي هیوادونه لري. چین، روس، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان باندې غړي دي خو پاکستان او هند په 2011 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا سازمان په بنیادي توګه د سیاست، امنیت او اقتصاد په برخو کې کار کوي. پروفیسر اجاز خټک وایي دا په سوهیلي او مرکزی آسیا کې د ځینو نورو سیمه ییزو سازمانونو په پرتله مهم سازمان دی.
روس او چین مونږ غټ ملکونه پکې دي او د سنټرل ایشیا او د سره پوجا علاقو ملکونو تنظیم دي او دا زیات زور د دې علاقو د سکیورټی اسپیکټس باندې ورکړي، نو ځکه ډېر مهم دی. خو دا دا چې داسې اقوامت دی نه، دا دا ایون ناتو نه دی، ملټری الائنس نه دی، دیس ا ډایرکټ ایکشن انیشیټیو. خو ظاهر ده چې دلته کې دا دومره اهم ملکونه چې خپله کیسینی او خبرې وکړي او کو سره نتیجې ته ورسي، نو هغې اهمیت وي او دنیا ورته خیال وي.
شنګای همکاري سازمان دا وخت څلور څارونکو هیوادونه لري چې افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا پکې شامل دي. تم څرګندېږي چې دا هیوادونه به هم په راتلونکي کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
اوس هم په پېښور کې 15 بجې شوې دي. د اسرار عالم مومن نه لنډ خبرونه ورو.
د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو بل نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې منظور شو. د اسمبلی 229 غړو د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه د 1.5 آئینی ترمیمی بل په حق کې او یوازې یو یې په مخالفت کې رای واچولې. د فاټا اصلاحاتو آئینی بل به له سینټ نه منظوریږي او وروسته به پرې ولسمشر لاسلیک کوي چې له دې پس به عملي کیږي. بلخو د خبر پښتونخوا اسمبلی به هم د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه قرارداد منظوروي او بیا به یې ولسمشر لاسلیک کوي. د فاټا اصلاحاتو آئینی بل مخې په قبایلی سیمو کې نافذ اپسیار قانون به ختمیږي. قبایلی سیمې به په خبر پښتونخوا کې شاملېږي او په یو کال کې به دننه په قبایلی سیمو کې صوبای انتخابات کیږي. د پاکستان وزیر اعظم مشاهده کنه بسی ویلی چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډ مهاله نه بلکې دوامدار عمل دی. نوموړی ویلي چې دا اصلاحات قانوني پرمختیا او انتظامی اړخونه لري، د کوم پوره کول چې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه ذمواري ده. وزیر اعظم مشاهده کنه بسی دا څرګندونې د چهارشنبه په مازیګر د خبر ایجنسی په جمهوریت کې د بلې جوړونکو ګریس سټیشن د پرانستې پر مهال کړې وي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې راتلونکي مالی کال لپاره به بجټ نه وړاندې کوي. دا خبر د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو مخکښ او د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشالې ډوته وکړه. دوی ویل دوی تیارې کړې وو خو د اپوزیشن ګوندونو ورسره ملاتړ ونه کړ، خو اپوزیشن ګوندونو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان په جنوب غربي سیمه کې میشت امریکایي ځواکونو په مشرۍ ځواکونو د دې خبر پخلی کړي چې د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې یې د لوړپوړو طالب مشرانو په مرکز راکټي بریدونه کړي دي. دغه سیمه د لوړې کچې د طالبانو د غونډو لپاره مشهوره ده. نن د یادو ځواکونو لخوا رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې دغه خبر مخ ته راغلی، خو وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي.
لن خبرونه مو واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کول. اوس هم د پاکستان د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی درته زمنګ همکار دروري.
دانو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات پکار دي، خو خبره ده چې په موجوده حالاتو کې به دا څنګه ممکن وي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر اسد دورانی او هند استخباراتي ادارې را په خوانی مشر لخوا لیکل شوی کتاب یو وار بیا د سیمې توجه د دوه ملکونو ترمنځ مذاکرات طرف ته راګرځولې ده. رسپانه لیکي چې پاکستان فوز وخت په وخت هند ته د مذاکرات بلنه ورکوي او د هند استخباراتي ادارې را په خوانی مشر هم دا تجویز ورکړي چې هند له پکار دی چې د پاکستان فوز مشر جنرال باجوا ته د مذاکراتو بلنه ورکړي او دا خبرې د دواړو ملکونو د فوز ترمنځ پکار دی. خو د فوز مشر لپاره به ګرانه وي چې په داسې وخت کې هند سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي چې یاد ملک د کشمیر په شخړه هیڅ قسمه نرمي ښودلو ته تیار نه دی. ورسپانه لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې صرف د خبرو اترو د لارې هواریدای شي، نو د پاکستان او هند سیاسي او فوزي مشرانو له پکار دی چې تاوتریخوالي په ځای د مذاکراتو لاره خپل کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر خورشید شاه ترمنځ په 15 ملاقات کې هم د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم اتفاق و نه کړی شو. که دواړه مشران په یو نوم سلا نه شو، نو د حکومت او اپوزیشن په څلور غړو مشتمله یو پارلماني کمیټه به جوړیږي چې په درې ورځو کې به فیصله کوي، او که کمیټه هم په یو نوم اتفاق و نه کړو، نو بیا به الیکشن کمیشن په دوه ورځو کې لنډمهاله وزیر اعظم نوم اعلانوي. ورسپانه لیکي چې پارلماني جمهوري نظام سره تړلې شوي سیاسي مشرانو لپاره کار دي چمل کې جمهوریت ته ود ورکول لپاره د خپل منځي تا او تریخواله پریک دی او وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر د لند محل وزیر اعظم په نوم اتفاق وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانه لیکي کې د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر ترمنځ پراتلون کې دوه ملاقاتونو کې د لند محل وزیر اعظم په نوم اتفاق ونکړي شو نو بیا به پارلماني کمیټي او د هغې وروستو الیکشن کمیشن ته د ټاکنې اختیار ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په ملک کې د پاکي او رڼې ټاکنو لپاره په آئین کې کملار تجویز کړی شوی ده په هغې دې عمل وکړي او زر تر زره د لند محل وزیر اعظم ټاکنه وکړي چې راتلونکي ټول ټاکنې په وخت وکړی شي او که معامله په الیکشن کمیشن پرېښودی شوه نو دا به د سیاستدانانو ناکامي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنینشل ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان د مالی بحران نه د بچ کېدو لپاره چین ته مخه کړې ده او له دغه هیواد یې قرضه اخیستې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو نوی مشر انتخابېدو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده نورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان د غیر ملکی زر مبادله له بحران نه د ځان بچ ساتلو لپاره یو واری بیا چین ته مخه کړې ده. ورسپانه لیکي د پاکستان د مرکزی بانک گورنر ویلي دي چې د اپریل په میاشت کې هیواد له چینایي بانکونو نه شاوخوا $1 بلین قرضه واخسته. ورسپانه لیکي په دې سره د دواړو هیوادونو اقتصادي تعلقات نور هم ژور شو. ورسپانه لیکي د درآمد زیاتېدو او برآمد کمېدو له وجې د پاکستان غیر ملکی زر مبادلې ذخیرو کې کمی ته په کتو چارواکي دغه قرضې ته هیله مندي. دوی تمه لري چې انټرنیشنل مانیټري فنډ یا IMF ته به د پیسو لپاره د بیا درخواست ورکولو ضرورت نه وي. پاکستان د 1978 راهیسې 12 وارې له دغه ادارې نه قرضه اخیستې ده. چارواکی وایي که څه هم په پاکستان کې مالی بحران دی بیا هم چین ورته په قرضه ورکولو خوشاله دی. ورسپانه لیکي چین نه غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې پاکستان ته د ورکول شو قرضو زیات تفصیل ولسته په ډاګه شي. خو ځینې اقتصاد پوهان د چین د دغو قرضو په اړه خبرداري ورکوي. د پاکستان د مرکزی بانک پخوانی اقتصاد پوه مشتاق احمد وایي د پاکستان پالیسي جوړونکي د خسارې د کمولو په لړ کې ډېر څه نه کوي بلکې نورې قرضې اخلي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د لوړ پوړو پوځي چارواکو له خولې لیکي چې لیوټیننټ جنرل سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو نوی مشر وي. د چارواکو په خبره نوموړي دوه کاله د امریکایي پوځ د خفیه ګډې ځانګړې کمانډې مشر وو. ورسپانه لیکي جنرل میلر به په 1900 کلونو کې نهم امریکایي جرنل وي چې په افغانستان کې به د روانې جګړې مشري ولري. د دغه دندې لپاره نوموړي لومړی جرنل دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به انتخابوي. د امریکا د دفاع وزارت د رسمي فیصلې پاړه لسویلونه ډډه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال افغانستان ته د 1000 اضافي ځواکونو لیږلو فیصله کړې وه چې ورسره په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 1400 ته ورسید. ورسپانه په امریکایي پالیسي کې د بدلون په اړه لیکي چې دا افغانستان ته د امریکا د بیا پام ګرځولو په معنا ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د تشدد پیښو باوجود په دغه هیواد کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تلونکي مشر جنرل جان نیکلسن روان کال خبریالانو ته ویلیو چې د پخلاینې امکانات په زیاتېدو دي. امریکایي پوځ د روان کال په سر کې په افغانستان کې خپل موجودیت زیات کړ او د زرو پخوا او شاکیې نوي جنگي سلاکاران هلته ولېګل.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا متحده ایالات او اروپایي هیوادونه لا هم د ایران د نوي اټومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره ډیر واټن په منځ کې کړی. دا خبره داسې محل شوی چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې له ایران سره د امریکا د یو نوي تړون په اړه غوښتنې رد کړي. فریبه ظاهر جزئیات راکړي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای لا هم د ایران د اټومي تړون پاړه د جوړجاړي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې ترمنځ ډیر واټن دی. های کوماس د مې پر 23 نیټه ل خپل امریکایي ساری مایک پومپیو سره تر 15 دقیقې خبرو اترو ورسته په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل لویز فکر کوم موږ تاسو اوس هم د جوړجاړي لپاره ډیر واټن په منځ کې لرو. موږ او د امریکا متحده ایالاتو کاملا بیل لارې غوره کړې دي. هغه څه چې موږ له فرانسې او برېټانیا سره توافق پرې کړی هغه لاره ده چې په اروپا کې به یې تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مې پر یو وشتمه خبرداري ورکړې و چې ک ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود نکړي، د بالستیک توغندوی پروګرام ونه دروي او په سوریه او یمن کې مداخله پای ته ونه رسوي، نو امریکا به پر ایران د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. بلخوا د ایران مذهبي مشر د امریکا متحده ایالات غوښتنې رد کړي او وایي اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی باید د یو نوي تړون په اړه له واشنګټن سره بحثونه رد کړي. آیت الله علی خامنئی په یو اعلامیه کې ویلي چې اروپایي هیوادونه باید د امریکا له لوري پر ایران د نوي بندیزونو پر وړاندې ودرېږي. آیت الله علی خامنئی د غراز خبرداري ورکړ چې که اروپایي هیوادونه د هغه غوښتنه ونه مني، ایران به د یورانیمو د بډاینې پروسه له سره پیل کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون له مخې د ایران د یورانیمو د بډاینې پروګرام درول سوی دی، څو د دغه هیواد لخوا د اټومي وسلې جوړولو د پرمختګ خطر کم سي. د خامنئی په اعلامیه کې د دې لپاره چې ایران د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې سي و غوښتنې مطرح شوې دي چې یوه له ایران سره د اروپایي بانکونو د سوداګرۍ خوندیتوب دی. آیت الله علی خامنئی د غراز ویلي اوس چې ولسمشر ټرمپ په ډېر اسانۍ له دغه تړون ووت، ایران به بیا له متحده ایالاتو سره مذاکره ونه کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیونی مبجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دزوانانو غگ
پا دو بجو
رورولی
پا درینی مبجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مبجو
سپینې ماڼۍ د امریکا له کانګرس ته غوښتي چې د ګوانتانامو زندان د بیا رغونې او زندانیانو ته یې د روغتیایي خدمتونو چارو برابرولو لپاره اضافي پیسې ورکړي. د یاد زندان اکثره قیدیان چې پر امریکا د 2001 کال د ترهګر بریدونو په تور کې نیول شوي ول، منځنیو عمرونو ته رسیدلي او علاج معالجې ته اړتیا لري. په دې موضوع د فرانس پریس اجانس د لیکنې تفصیل له هارون باچاورو.
د سپینې ماڼۍ د روانې اونۍ له پالیسي بیانه څرګندېږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې اړه چې د ګوانتانامو له 40 قیدیانو سره باید څه وشي هیڅ پلان یا سیاسي اراده نه لري. سپینې ماڼۍ کانګرس ته ویلي ګوانتانامو زندان چې خطرناک ترهګر پکې ساتل شوي، که په ودانیو د چلولو په نظام کې پیدا شوي نقایص یې لرې نه شول، د زندان د ساتونکو همداراز ترهګرو زندانیانو صحت او ژوند ته به خطرونه پېښ شي. د سپینې ماڼۍ په پالیسي بیان کې په دې ویلو سره چې ګوانتانامو د زیات اوبر لرونکو قیدیانو د ساتلو لپاره وړ ځای نه دی پاتې، د دغه زندان د بیا رغولو لپاره د اضافي پیسو غوښتنه شوې. د فرانسې خبرې ایجانس لیکي د امریکا دفاع وزارت د ګوانتانامو د قیدیانو په اړه هیڅ معلومات نه ورکوي، خو هغه اسناد چې ویکیلیکس نومې ادارې او همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې افشا کړي ښیي چې په یاد زندان کې د ساتل شوو قیدیانو اوسط عمر شاوخوا 46 کاله او 15 میاشتې جوړیږي. له دې قیدیانو څخه تر ټولو مشر هغه چې پاکستانی دی او سیف الله پراچن نومیږي به راتلونکي اګست میاشت 1 کلن شي. د دوی تر ټولو کشر هغه سعودي وګړی 22 کلن حسن محمد علي بن آتش دی. د 1950 کال کې نیول شوی او هغه وختي عمر تقریبا 18 کال و. لیکنه کاږي د ګوانتانامو له قیدیانو څخه تر ټولو خطرناک هغه ښایي پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر هغه بدونو د مشر تنظیمونکي په تور نیول شوی 53 کلن خالد شیخ محمد وی. په لیکنه کې د سره صلیب نړیوال ادارې د واشنگټن لپاره د بیان مارک کلسټن په حواله ویل شوی دوی له امریکایي مقاماتو سره په مسلسله توګه په اړیکه کې دي چې د ګوانتانامو د ناروغه زندانیانو د درملنې مسلې ته حل ولټول شي. د لیکنې تر مخه د امریکا حکومت په ګوانتانامو کې د قیدیانو پر ساتلو هر کال د امریکایي وګړو د مالیې له پیسو څخه 4.5 میلیونه ډالر لګوي. له بخښنې نړیوال سازمان سره د دفاعي چارو د یوې پوهې په توګه کار کوونکي ډافن اویاتار اجانس ته ویلي د امریکا حکومت د نړیوال قانون له مخې مکلف دی چې د ګوانتانامو زندانیانو ته ټول روغتیایي سهولتونه ورسوي. لیکنه زیاتوي له 2002 کال راهیسې چې د ګوانتانامو زندان پرانستل شوی د دې 9 قیدیان مړ شوي دي. د امریکا پوځ البته ویلي د قیدیانو خودکشي کړې وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان په سوله کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همکاري مهمه بولي. د سولې عالی شورا په همدې اساس هیلمندي لري چې د افغان سولې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نړیوال کانفرنس به ګټور ثابت شي. نور حال اکرام الله راکی.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خی چې د سعودي عربستان په قربتوب به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نړیوال کانفرنس د افغان سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. د دغه شورا ویان احسان طاهری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تل هڅه کړي چې د افغانستان د سولې او ټیکاو په برخه کې د ټولې اسلامي نړۍ همکاري جلب کړي.
دا لومړی ځل ده چې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د اسلامي نړۍ علما کرام یو ځای کېږي او په همکاري د او آی سی سره. د اسلام له نظره د افغانستان سولې او جګړې او د جاري خشونت باندې بحثونه کوي. کله چې علما کرام دې موضوع باندې بحث کوي هغه په خپله ډېر مهم او اغېزناک خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه کړې چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرنس جوړ کړي. راپورونه وایي چې دا کانفرنس به د روان میلادي کال په جولای میاشت کې جوړ شي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او د سعودي عربستان له چارواکو سره په جده کې د افغان سولې په باب ارغنده خبرې کړې. خغلی خپلواک دا هم ویلي چې په جده کې په دې لیدنه کې د یادو مقاماتو هوډ هم واخیست چې په افغانستان کې به د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې چټکې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوې دي. ویل کېږي چې په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه پراخه بحثونه وشي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 50 اسلامي هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري چې تر ډیره پکې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ لپاره کار کوي. خو ډیره وخت اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان انتقادونه کوي چې په اسلامي نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان کې د روانو جګړو او وینې تویدنې د ختمېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافه هم د همدغه انتقاد کوونکو لړلې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي هیوادو د کانفرنس د اورګنایزیشن او سازمان چې د اهدافو کې شته چې اسلامي نړۍ د مشکلاتو د حل باندې بغاګیږي چې مشکلات د اسلامي هیوادو حل شي. مګر په تاسف سره وایو چې په دې ټول عمر کې د هیڅ اسلامي هیواد هیڅ یو مشکل تر اوسه پورې دوی حل کړی نه دی.
خغلی صافی وړاندیز کوي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان باید وخت پر وخت د اسلامي نړۍ په ستونزو بحثونه وکړي او حل لارې ولټوي ترسو د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې جګړې او وینه تویدنه پای ته ورسیږي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
نړیوال بانک ویلي چې له پاکستانی پلاوی سره د دوه ورځو تر خبرو اترو وروسته بیا هم د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو د لانجې پر هواري سلا ونه شو. نړیوال بانک دا اعلان د چهارشنبه په ورځ له هغه وروسته وکړ کله چې پاکستان څلور کسیزه پلاوی په واشنگټن کې د بانک له لوړ پړو چارواکو سره ولیدل. پاکستانی پلاوی دا مذاکرات له هغه وروسته وکړ کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د اوبو د یو ډیم پرانیسته وکړه. ډان ورسپانې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې احمد شاه اعظمي مهم ټکی وړاندې کوي.
نړیوال بانک ویلي چې دوی د پاکستان پر خواست د دغه هیواد له پلاوي سره د مې پر 21مه او 22مه نیټه ملاقات وکړ او د هند تاس معاهدې په اړه ورسره خبرې اترې وکړې تر څو د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو لانجه هواره کړي. پاکستان ویره لري چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د نوي ډیم په جوړېدو سره به دغه هیواد ته د بهیدونکو اوبو ونډه کم سي او په نیلم او جهلم دریابونو کې به ماحولیاتي نظام اغیزمن سي. د ډاون رسپانې له راپور سره سم د پاکستان لخوا د بحث ایجنډې څلور نقطې درلودې چې لومړی یې پر کشن ګنګا دریاب د جوړ سوي ډیم لوړوالی، دویمه یې د دې ډیم د اوبو خوندي کولو ظرفیت، درېمه یې د لانجې د هواري لپاره د پاکستان پر غوښتنه د دریمګړي عدالت جوړول او څلورمه نقطه یې د هند لخوا د دریمګړي عدالت پر ځای د نړیوالو کارپوهانو ګمارل و.
د چهارشنبه په ورځ نا وخت د نړیوال بانک لخوا په خبرسوي اعلان کې راغلی چې پاکستانی پلاوی له دوی سره د کشن گنگا هایډرو الیکټریک پلانټ پر پرانیستې هم اندیشنې شریک کړي. اعلامیا زیاتوي د سین تاس معاهده د تشریح په اړه بحثونه وسول خو په غونډه کې ګډونوال یو نتیجې ته ونه رسیدل او اوس به نړیوال بانک له هند او پاکستان سره خپل خبرو ته دوام ورکوي تر څو د دواړو لورو سلا رامنځته شي. ډانوس پانلی کې د اوبو په هند تاس نظام کې شپږ دریابونه دي، دریای سند، دریای جهلم او دریای چناب مغربي دریابونه دي چې د 1908 کال د لوزنامې سره سم یې پاکستان ته د پوره استعمال حق ترلاسه دي. بلخوا دریای ستلج، دریای بیاس او دریای راوی مشرقي دریابونه دي چې هند ته بهیږي. پاکستان دریز لري چې د کشن گنگا په نامه متنازع ډیم پر نیلم دریاب جوړ شوی دی چې د دریای جهلم یو شاخ دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
اوس ورزو سواد ته. د سواد د سیند په غاړه یو شمیر کسان په خاورو کې د زمرودو د لټولو کار کوي او په دې توګه پیسې ګټي. دوی وایي کله دوی په دې کار کې زیاتې پیسې ګټي او کله خالی لاس کور ته ځي. سواد د زمرودو د قانونو په حواله شهرت لري او قیمتي کاڼي یې نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ نورو هیوادونو په بازارونو کې په ښه قیمت خرڅیږي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
پنځه څلوېښت کلن عمر رحمان کاکا وایي چې د تیرو څو میاشتو راسې د خپل کور خوا کې د زمرد دوکانو څخه راویستې شوې خاورې په بیې اخلم او تر سهار نه ماښام پورې پکې قیمتي کاڼي لټوم. عمر رحمان زیاتوي چې دغه خاورو کې زیاتره کچه زمرد په لاس ورشي، خو باز تنانو پکې قیمتي کاڼي هم موندلې دي. د ښه او قیمتي کاڼو لپاره د خاورې پوهه پکار ده.
کاروبار ځان جوړ کړی په خپل کور کې لګنه لګه او لکه دې چې پکې چانسونه منصور پکې لګېدل دي، لکه خو تاوان پکې ډېر زیات دی.
د سوات سین په غاړه یو شمیر مقامی اوسیدونکي د زمردو کانو څخه وسته شوی خاورې په بوجو کې راوړي او قیمتي کاڼي پکې لټوي. د کی یو بلتن ارسلا خان وای چې وړاندې مې د ترکانې کار کوو، هغه مې پریخو او د قیمتي کاڼو په لټون کې د سوات سین په غاړه خاورې لټوم.
په د حکومت د لاسه دا هغه کولا شوکان موږ ویرا چې دا نه کار پکې وکړو چې یاره دا تکای
د سوات سیند په غاړه زمرد لټونکو څخه قیمتي زمرد اغستونکي سوداګر یحیا خان وای چې دوی دغه زمرد خارکه خو څخه په بیا واخلي نو وړاندې په لوی مارکیټ کې خرڅوي.
لول خو د دین کسانو مستقل کسان هغه هغه توخی یو کس توخی او دین یې هغه یو کس په بیا واخی لکه مثلا مال 5000 وي اغه 10000 وې موږ ته بیا 4000 یا 3000 بده طریقه باندې بیا موږ ډیلینګ کوو. بیا مخکې دا زمونږ مخکې کسان دي په خور ولدي پنده ولدي لاهور ولدي او اغه زمونږ اخلي.
د منګوري مین بازار چې پکې د زمردو کانو لوی واړه دکانونه دي، پکې د زمردو کانو یو سوداګر خانتوتی وای چې دغه ټول زمرد په کالو کې لګول لپاره کټکیږي او بیا پالش کیږي، ولې دغه ټول عمل په هین کې تر سره کیږي.
زمرد چې دی دا ډیر خخانه دي او لکه دا ډیر لکه په دنیا کې چلیږي او انډیا ته رټولو نه زیات دي. نو مطلب دا دلته د دې شي ضرورت دی چې دلته کټران زمون سره نشته دي، د انسټیټیوټ ضرورت مونږ ته دی چې دلته انسټیټیوټ ولګي او دا ینګ لکان چې څوک د عمل به چنه یا د نور تعلیمات وړ دي چې هغه دې سره شوق پیدا کړي او لکه دلته دا کټران جوړ شي، نو د دې سره به زمون دا کاروبار نورم سیوا شي.
خانتوتی زیاتوي چې د سواد زمردو قانون څخه هر کار په لوی مقدار سره قیمتي کاڼي راوځي. کچریدا قیمتي کاڼو کټکولو، پالش کولو او کالو کې لګولو پلانټونه د سیمه کې ولګول شي، نو بلا خلکو ته به روزګار ترلاسه شي او ورسره به ملتا لوی زر مبادله هم ملاويږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او اوس هم د روجي بیانونو ځانګړي لړۍ وخت دی. نن به واوري چې د ازادۍ ورځ او نوري ملي ورځې نمانځل شرن څه حیثیت لري او په دې اړه څه احکامات یا امرونه دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ملي ورځو لمانځل څه حکم لري شرعن، لکه د استقلال او د ازادۍ ورځ یا د استرداد استقلال ورځ دا څنګه ده؟ نو زه دومره عرض درته کوم چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمای: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کله چې یو فضل او مهرباني د الله عز وجل په یو چا باندې وشي، نو په دې باندې خلکو ته د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خلکو ته پکار دی چې خوشحالي وکړي. نو د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې هر یو فضل او ترقی او پرمختګ چې یو ملت او یو قوم ترلاسه کړ، د هغې د یادولو په خاطر باندې چې هغه ورځ لمانځي، شرعن په دې کې هیڅ خبره نشته دی، او دا شرعن یو جایز امر دی، او دا د نورو خلکو ته تشجیع ورکوي، شجاعت ورکوي، او د نورو خلکو هغه هڅې او همتونه راپاروي. نو دا یو ډېر ښه عمل دی او غوره عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف یووړ، هلته چونکې د بنو قریظه او بنو نظیر یهود وسیدل، او د اوس او د خزرج و مشرکان وسیدل، مختلف دینونه هلته موجود وو، او د ټولو سره په مسالمه توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند غوره کړ. نو هلته یهودو یو ښه کار کاوه، اخه کار دا و چې دوی به د عاشوري روژه نیوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا ولې نیسئ؟ نو هغه ورته وویل چې په دې ورځ باندې الله عز وجل فرعون غرق کړی دی او موږ ته یې نجات بخلی دی. نو موږ د موسی علیه السلام ملت یو، د موسی علیه السلام په دغه نجات باندې او د قوم په نجات باندې موږ خوشحاله یو، موږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو، موږ روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انا احق بموسی منکم، د موسی علیه السلام په دې خبره کې اتباع باندې زه ډیر زیات حق لرم ستاسو څخه، چې هغه زما مقتدا شي او زه د هغې اقتدا وکړم، زه د دې خبرې ډیر حق لرم، په دې شکر ایستلو باندې زه ډیر حقدار یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغې ورځې روژه نیول شروع کړل. بیا فکر ورته راغی چې دې کې خو د یهودو سره یو نوع مشابهت راځي. نو وی فرمایل چې که راتلونکي کال کې ژوندی وم، زه به دوه روژې ونیسم. د دې نه معلومیږي چې د خوشحالۍ او د نعمت په حصول باندې یو انسان ته خوشحالېدل پکار دي، او کوم کار چې د انساني پرمختګ په خاطر او انسان ته الله تعالی یو لوی نعمت ورکوي، چې ازادي یو ډیر لوی نعمت دی د انسان، نو د هغې ورځ یادونه کوم حرج نه لري. او دویمه خبره دا ده چې په دې باندې زموږ ملي دود او دستور او عنعنات خوندي دي. هر هغه عمل چې ملت راټولوي او ملت راغونډي او ملت یو کوي او د یووالي احساس وربخي، شرعي وجیبه او سیاسی وجیبه ده چې په هغې باندې موږ تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم د نن ورځې د دې اخري خپرونې اخري شیبو ته رارسېدلی یو. له اسرار عالم مومنده لنډ خبرونه اورو.
د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمی بل نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې منظور شو. د اسمبلی 229 غړو د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا کې د شاملولو په اړه د یو دیرشم آئینی ترمیمی بل په حق کې، او یوازې یو یې په مخالفت کې رای واچولې. د فاټا اصلاحاتو آئینی بل به اوس له سینټه منظوریږي، بیا به پرې ولسمشر لاسلیک کوي، او له هغې وروسته به بیا عملي کیږي. بلخوا د خبر پختونخوا اسمبلی به هم د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا کې د شاملولو پړه قرارداد منظوروي، او بیا به یې ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږي. د فاټا اصلاحاتو آئینی بل له مخې په قبایلي سیمو کې نافذ ابسیار قانون به ختمیږي. قبایلي سیمې به په خبر پختونخوا کې شاملېږي، او یو کال کې به دننه په قبایلي سیمو کې صوبایي انتخابات کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اکن عباسی ویلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډمهاله نه بلکې دوامدار عمل دی. نوموړي ویلي چې دا اصلاحات قانوني پرمختیاوي انتظامي اړخونه لري، د کوم پوره کول چې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه ذمواري ده. وزیر اعظم شاهد اکن عباسی دا څرګندونې د چهار شنبې په مازدیګر د خبر ایجنسۍ په جمرود کې کړې. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د قومندانۍ یو مرکز په نښه کړی. د افغانستان په جنوب غربي سیمه کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لخوا نن د زیارت په ورځ رسنیو ته په یوه لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د موسا کلا په دغه مرکز کې د طالبانو مشران او مهم قومندانان میشت وو، او د بریدونو پلانونه به یې جوړول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی بانو چارو وزیر د اروپای اتحاد د هوډ تکرار کړی چې د ایران اټومي تړون څخه د امریکا د وتو باوجود به دوی د دې تړون برخه وي. په واشنگټن کې پرون له خبریالانو سره په خبرو کې حکومت وویل چې هغه د مای په درویشتمه د خبرو پر مهال د امریکا ملي امنیت سلاحکار ته د جرمني او اروپای اتحاد موقف واضح کړ. او ټاکل شوی د روس ولسمشر او د هغه فرانسوي سیال نن په سینټ پیټرسبرګ کې د ایران په اټومي تړون خبرې وکړي.
خبرونه مو واوریدل او د دې سره د خبری غړی د او د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. زه ظفر خان، اسرار علم مومن او تخنیکی همکار روهیله درنه اجازه غواړو. لدی ورسته په همدې سپور ډیو رادیو اوریدل شي. منګ به سبا په 9 بجې بیا راځو. ښه روزماتي ولرئ.